پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د زمری اسد اتلسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اگست له 9 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټه الوتکې برید د دوحې له تړون سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلي دي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر د دغو حملو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي له کابل ښاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر نه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر اوارې ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر به چې کسب یې زده وي ورته د کار زمینه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل کره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا پلان داسې مهال اعلانوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي دي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ټرمپ د کور دا بېسارې پلټنه د هغو قضیو په څېړنه کې د جدیت ښکارندوی کوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو د فدرال دفترونو په اړه د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دی ویلي دي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلی د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان وو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي، خو دا شمیرنې رسمن نه دي تایید شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپروو. د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو جزئیات درکوو چې وایي که څه هم په افغانستان کې امریکا سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي.
کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمان زواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو.
په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې رسنۍ شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاتې 19 کسان مو ټول جواب کړل د معاش په خاطر باندې چې موږ هغه ته معاش نشو ورکولی.
په ننګرهار کې د دینګي په نوم د تبې د مواردو له زیاتېدو وروسته په پلازمینه کابل کې خلک د دې ناروغۍ له کبله اندېښمن دي.
تبه می درلوده در سترگو درد در عجلات و بندون و درد می درلوده در اشتها کمی دل هم مرسرم ملو
او پا 15 دقیقه اونیز بس که در عاشورا پورزو که پا کابل که پر شیعگانو در حملو پر موضوع بحث کهو
خوشبختانه در افغانستان و ولس که د هر مذهب پورې تړاو لري په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی دسیسې دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د امریکا د دفاع وزارت یو جګ پړی مقام وایي د ایمن الزواهری د وژنې لپاره عملیات وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل پروسه کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي. خدای وایي چې امریکایي چارواکي لا هم باور لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښې وښوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدی شي. کالین کال ویلي
زما په نظر کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې برید په دویم پلان کوونکي وشو موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو زمنونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یوه قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بې خبري وښوده خو په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید د دوهې له تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیری وباله. خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوهې هوکړه وه او دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغیر کړی. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې واله په ډېر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای پخوانی مشر هم وو خپله یوه تازه مقاله کې چې د دوشنبې په ورځ اتلانتیک کې خپره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه 40 میلیونه انسانان چې نږدې 40 کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروۍ مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه او همدارس د ازادي راډیو پر ویب پانه د افغانستان د روانو چارو په اړه ورسی راپورونه، خبرونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده او همدارس د ازادي راډیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادي راډیو. د طالبانو د پوهنې د وزارت سرپرست ویلي چې دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دا څرګندونې پرون په خوست کې وکړې او ویل چې دای هڅه کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي ترڅو د نجونو د زده کړې بهیر بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبې په خوست کې خبر اعلان ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډیږي.
د افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لری پرتی سیمو کې خلک د انجونو له تعلیم سره نه بلکې د انجونو له وتلو سره خپل کور ته حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې خپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
ښاغلی منیر ونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربېره دغه راز په تېرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربېره د دولت تر کنټرول لاندې ډېرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. یوه هم د ننګرهار اوسېدونکې ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې له حق څخه محرومې شوې دي.
تاسو ولې زموږ حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼه تړل شوې وای یا نور احساس پخلات څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه نظر رسوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده، بلکې ډېرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکی چې د افغانستان د لرې پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی، ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې د طالبانو دغه پرېکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
یو شمېر په دې باور دي چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هېواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي د طالبانو حکومت د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. خو یا د نجونو د تعلیم په مسله کې په رښتیا هم د افغانانو په ټولنو کې حتی په لرې پرتو سیمو کې حساسیتونه او محدودیتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان په پخواني حکومت کې د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې مشره او د نجونو د زده کړو فعاله تورپیکای آریان په مستقیمه اړیکه راسره ده. همدا لومړی پښتنه د میرمن آریان، اول خو خبرونه ته راغلس، همدا تر ټولو مهمه او د سر پښتنه ده چې آیا په افغانستان کې پرختیا هم په کلیوالو سیمو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې حساسیتونه او محدودیتونه په قومي مشرانو یا کورنیو کې شته؟
سلامونه تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته. متاسفانه چې په دې وروستیو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ډېر منفي خبرونه اوریدل کېږي. د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا وه چې د کال په پوره کېدو سره به حداقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یوه نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانیستل شي. خو متاسفانه تېره ورځ موږ واورېدل چې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د نجونو ښوونځي چې تړل شوي دي یا تړل شوي پاتې دي، نو عمده ستونزه یا لامل دا ده چې دلتا کلتوری محدودیتونه موجود دي او په کلتوري لحاظ باندې خلک د دې طرفدار دي چې د انجونو خوانځي پرانستل شي. خو زه په دې اندم چې دا هسې یو پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي او په داسې یو طرح باندې کار کوو چې د هغه له مخې به ایجاب په اصطلاح اسلامي ایجاب کوم چې د دوی په نظر اسلامي ده. حال دا چې د افغانو مېرمنو ایجاب تل اسلامي وو او اسلامي به وي، اسلامي ایجاب جوړ کړو تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې د معرف نصاب تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي و او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي ارزښتونو سره زموږ کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې واقع.
میرمن آریانو بخی، دوی خو وایي په ټولو مواردو کې تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولي، یعنی هر څه چې په پخواني حکومت کې وو د دوی له نظره د دوی د اسلام په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دي. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران پښتانه یا د پښتنو سیمو یا د نورو افغانانو د نورو برخو سیمو خلک دانه غواړي. دا حقیقت دا خبره څومره حقیقت
وایم چې په تیرو شلو کلونو کې چې کم مزل شوی ده او د تعلیم په برخه کې د خاصه توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې مې لاسته راوړلې موږ درلودلې دا بېساري دي. که چیرې موږ په رښتیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو موږ سروې وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډېری داسې نجونې لرو چې د ماستري تر کچې پورې زده کړې کړي دي. زه خپله چې ده د افغانستان لاغه ولایتونو نه یم چې په کلیو بانډو کې موږ ژوند کړی ده، په کلي کې مکتب لوستی ده، خو حال دا چې موږ لیسانس کړی ماستریم کړی ده او تر دې لا نور هم غوښتل چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. همدارنګه د ما د کورنۍ نور غړي چې دا اوس په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هر یوه یې په تېر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعالې وې، لوړې زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي ایجاب د جوړولو په بر پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړ کړی، دا یو بله پلمه ده. ځکه چې کال پوره شو خلک دوی نه تمه لري چې هغه طرحه چې دوی جوړول هغه باید ولسته وړاندې کړي. دوی نو اوس بله پلمه نه لري چې ولسته وکړي چې موږ ولې ښوونځي تړل دي. اوس پر قومي مشرانو باندې په کلتوري محدودیتونو باندې حال دا چې د اوږدو کې موږ ولیدو چې ډېر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارت نه مطرح کړله چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، دیني علماو دا مسله مطرح کړه. که چېرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع په بار بار مطرح کوله او دا غوښتنه له امارت نه کوله چې ښوونځي پرانیزي. دا په دې معنی ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هسې دوی یوه پلمه جوړه کړې ده تر څو د ښوونځي دوی تړلي وساتي.
بله میرمن آریان، یو بله مسله هم غواړم چې تاسو نه وپوښتم. د هیواد په ځینو شمالي سیمو او له هغې ډلې په بلخ ولایت کې مثلا فکر کوم په سرپل کې هم او په سمنګان ولایت کې هم ځینې ښوونځي د شپږم نه د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو ښوونځي خلاص دي، نجونې ځي. دا دوګونی چلند څه معنی؟ دا په طالبانو کې د اختلاف یا د دوګونی پالیسۍ څرګندونه کوي او که نور څه رازونه د دې شاته پراته دي؟
دقیقا لومړي سر کې خدا پوښتنه مطرح کېږي چې په عام اصطلاح یک بام د هوا باید ولي په ولې په ځینو سیمو کې. البته دا ډېر نادر مثالونه دي، دا ډېر کم موارد دي چې د ښوونځي د نجونو پرانیستې دي. خو دا چې په ځینو ولایتو کې دا ښوونځي پرانیستې دي او په باقي په ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي تړلي دي، نو دا په دې معنی ده چې دوی د یو حکومت په توګه باندې دوی یو واحده کړنلاره یو واحده اراده او تصمیم په دې رابطه کې موجود نه ده چې ښوونځي د پرانیستل شي یا د تړلي. معنی ده چې د دوی د رهبري سطح کې هم دا رقم ته اختلافات او ستونزې شته دي چې ځینې د دې طرفدار دي چې ښوونځي د پرانیستې وي او ځینې بیا مخالفت لري په دې برخه کې. د اسلامي امارت په عنوان د حکومت که چېرته ځان مطرح کوي او ځان یو حکومت ګڼي، نو هغه ته لازمه ده چې په دې برخه کې او په ډېرو نورو مواردو کې یو مشخص اداره ولري، مشخص تصمیم ولري او مشخصه پرېکړه ولري. حال دا چې دا په دې مفهوم ده چې دوی تر اوسه پورې په عنوان د حکومت مطرح شوی نه دی په عنوان د حکومت ځان جوړ کړنه بلکې د دلګي په توګه مطرح دي ځکه هم خو په دلګي کې په یو وخت کې بیلابیل تصمیمونه په یو وخت کې بیلابیل پریکړې چې دا متاسفانه د انجونو د خوندزي برخه کې مونږ ګورو دا مونږ خوشاله سو چې په ځینو نادرو مواردو کې دا رقم ته د خوندزي پرانیستي دي اما دا په دې مفهوم ده چې د دوی په رهبری کې هم دوګونه چلند کیږي او دا یو څه بلم په ډاګه کې هغه دا چې دوی چې دا پلمه جوړي چې مونږ نصاب اسلامي کو نو یا په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا خوندزي پرانیستي دي آیا هلته نصاب اسلامي ده کوم څه چې دوی مطرح کوي آیا هلته حجاب د دوی په اصطلاح اسلامي ده نو دا په دې معنی چې دا ټولې هسې بهاني دي چې دوی جوړ کړي دي او دوګونه چلند کوي نو متاسفانه دا حالت ډېر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې ده.
ډېره زیاته مننه تورپیکای آریان د افغانستان د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې مشره او د نجونو د تعلیم فعاله. اوس هم ورځو قدرمنو اوریدونکو د نن اقتصادي خبرونو ته.
د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای افغان سوداګرو ته د چین د ویزو ورکړه پیل شوې او په نورمال ډول روانه ده. د دې خونې سرپرست یونس محمد نن ازادۍ رادیو ته ویل افغان سوداګرو ته د لا ډیرو ویزو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اسناد راټول شوي او د پروسس په حال کې دي. خو ښاغلي محمد داونه ویل چې تر اوسه څو تنو افغان سوداګرو ته د چین ویزې ورکړل شوي دي. څو ورځې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل افغان سوداګرو ته د چین ویزو د ویش لړۍ به د روان میلادي کال د اګوست میاشتې په لومړۍ کې پیل شي. وړاندې له دې افغان سوداګرو څو ځلې د چین د ویزو د اخیستو په برخه کې له خنډونو او ستونزو شکایت کړی و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ جلغوزي، وچه میوه، قیمتي ډبرې او زعفران هغه توکي دي چې افغان سوداګري چین ته صادروي او هلته ښه بازار لري. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي تر اوسه یې هم کارخونو ته کافي برېښنا نه ده برابره شوې او د ځمکې او مالیې د ورکړې په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې رئیس عبدالجبار صافی نن ازادۍ رادیو ته ویل د دې ستونزو د حل لپاره د طالبانو حکومت له مسؤلانو سره خبرې دوام لري. ښاغلی صافی وایي د برېښنا نشتوالی د کارخونو لپاره یو جدي ستونزه ده. له همدې امله دوی له برېښنا شرکته غوښتي چې د وارداتي برېښنا تر څنګ یې له داخلي سرچینو هم یادو کارخونو ته برېښنا ورکړي. په ورته مهال د کابل برېښنا ریاست نن یو خبر پاڼه کې لیکلي د یو نوي پلان له مخې غواړي د برېښنا مصرف کوونکو په ځانګړي توګه صنعتي پارکونو ته د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 106 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 55 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 404 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 40 پوله.
د نن اقتصادي خبرونه مو د ازادي رادیو په غرمنۍ خبري مجله کې واوریدل.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم ورزو قدرمن اوریدونکو ګورو چې لویدیځو رسپانو د افغانستان پر مسایلو کوم مطلب خبره کړې دي. د امریکا چاپ میامی هرالد رسپانې په افغانستان کې پر شیعهګانو وروستیو حملو ته کتنه کړې. رسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د هغه بیان یادونه کړې چې وایي په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې په حملو کې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو امنیت ټینګ کړي څو د نورو حملو مخنیوی وشي. د پلازمینې کابل پر شیعه میشتو سیمو د جمعې او شنبې ورځو د حملو پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلې. میامی هرالد د مطلب په دوام کې لیکي چې داعش ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو په راوروسته موده کې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړې دي چې تر ډېره شیعه افغانان پکې په نښه شوي دي. نیوزویک مجلې د هغو افغانانو وضعیت ته کتنه کړې چې د تیر کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته متحدو ایالتونو او برتانیا ته کډه شوي دي. د تیر کال له اګوست میاشتې وروسته له 90 زیات افغان وګړي چې د نړیوالو ځواکونو همکارانو متحدو ایالتونو او برتانیا ته لیږدول شوي دي. نیوزویک د مطلب په دوام لیکي ډیری دا کسان چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړو کې د نړیوالو ځواکونو تر څنګ ولاړو اوس په کوربه هیوادونو کې له ډیرو سختو شرایطو سره لاس ګریوان دي. د مناسبو کورونو کمی یا نشټوالی د دندو موندل او د خورا زیاتو اسنادو چمتو کول په مطلب کې د دې کډوالو لوی ستونزې بلل شوې دي. مجله د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن هغې وینا ته چې ویلي و د افغانانو هرکلی د دوی ملي دنده ده اشاره کوي او د مطلب په دوام لیکي چې په امریکا او برتانیا کې یو شمیر افغانانو ښه کورونه او ښې دندې لاسته راوړي دي، خو ځینې نور په خپل حال پریښودل شوي او لازمه پاملرنه نه ده ورته شوې. د مطلب لیکوال زیاتوي د دواړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې له سل زرو زیاتو افغان وګړو ته به د استوګنې او ژوند کولو امکان برابروي. نیوزویک په نیویارک کې د افغانانو د کړۍ په نوم د یوې مؤسسې د غړي هرف هلوویتس له قوله په خپل راپور کې لیکلی دي چې نوموړی وایي افغانان له دې کبله خوشحاله دي چې متحدو ایالتونو ته راوستل شوي، خو د نوموړي په وینا د خفګان خبره دا ده چې اوس هم شاوخوا 40,000 افغانان د مهاجرت دفترونو ته مراجعه کوي او د دوی د انتظار موده خورا زیاته اوږده شوې ده. د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په ننګرهار ولایت کې د دینګي تبې د ناروغۍ د موارد له زیاتېدو وروسته په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. د پلازمینې اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبه اخته شوی وایي زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا د څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو څخه هم غوښتنه دا ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده.
د دینګي د ناروغۍ د مواردو له زیاتېدو وروسته اندېښنې په روزګان ولایت کې د رسنیو کارکوونکي وایي چې د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
په اورزګان ولایت کې د رسنۍ یو شمیر مسولین وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل ډیر کارکوونکي ګوښه کړي او یو شمیر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید ټولې رسنۍ خپل فعالیت ته ودروي. په دغه ولایت کې د سلام روزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د اقتصادي ستونزو له امله 90% کارکوونکي له دندې لرې کړي.
تو کې سلری وش کسان خبریاران سره و چې تقریبا لس کسان ته مرماشور کولی او ځینې جنور سره په وړیا ډول باندې کار کولی. اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاته 19 کسان ټول جواب کړل د ماش په خاطر باندې چې موږ غوته ماش نه سور کولی.
لدی سره په دغه ولایت کې د پیوستون غږ راډیو د نشراتو مسول شاه محمود همدرد وایي لدوی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاشور کول کیږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه اوه یا اته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نشته چې د دوی بسنه ورباندې وسي. کومې کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ورباندې حل سي، یا هم نه ورکول کیږي یا هم ډیر کم اندازه ورکول کیږي.
د رسنیو مسولان پر افغانستان له واکمنو او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنیو او خبریالانو مالي ملاتړ وکړي. احسان الله ملسمال چې په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو مجری مسول دی، ازادي راډیو ته ویل کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.
که رسنۍ د اوسني بد اقتصادي وضعیت سره مخ ډیره سخته وي، رسنه چې د رسنۍ به په اروزګان کې دا به تړل کېږي او دغه شلکلن لرستراړونه به موږ د لاس ورکو.
په اروزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام 25 دقیقې بحث خبریږي. په دې خپرونه کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو اوس پام وکړئ د ورځې خبرونو ته. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي دې پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بې خبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټه الوتکې بریدې د دوحې له تړون سرغړونه د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلې دي چې د کابل په شیام میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. سفارت پر خپل ټویټر د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلی دی چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي په پام کې لري چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر څخه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواره کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر چې کسب یې زده دی ورته د کار زمینه برابرېږي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کېږي چې په راتلونکي کې به هغوی سوال کولو ته نه پرېږدي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا اقدام داسې مهال کوي چې ویل کېږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې سارې پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ترامپ له سپینې مړۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټه نومې سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان و چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. دا راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې د پاکستاني طالبانو څو جګپړي غړي په افغانستان کې وژل شول او دا په پاکستان کې امنیتی ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت کې
کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت لپاره راځي. ټول افغانان خو په خاص ډول شیعهګان په سخت ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعهګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوی دی. تر ډیرې مودې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه وو او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یوه برخه ده. خو د تیر کال په اګست میاشت کې د پخواني نظام له پرزیدو او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته څرګنده شوه چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي. په تیر یوه کال کې داعش ډلې د پلازمینې کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعهګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومانه؟ آیا پر شیعهګانو د داعش د حملو مخه نیول کیدی شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولی شي؟ د دې پوښتنو پر بیلابیلو اړخونو د نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخواني حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری. دوی ته خرغلاست وایو. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینواری صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعهګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل صاحب، په تاسو ساسو تخنیکی همکارانو او د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کم حالت چې فعلاً حاکم دی، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې ترڅنګ هغه څه بربنډېږي کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ییزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی و چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه کړه چې په هوکړه کې راغلي وو چې د هغې ته به دوه هوډرن پاتې کېږي، او هغه هوډ چې د نړیوالو سره کړی وو چې د طالبان نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او دو هیڅ نه ډول تروریستي عملیات نشي تر سره کولای. نو دا غیب په خاطر باندې چې دا ښکاره کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامداره توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړي دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغې توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
او بخې سوال دا دی شنوارای صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روښانه دی. هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیعه‌وروڼه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهلی ولود دي او که شیعه‌وروڼه دي، د ټولو باندې دوی خپل عملیات ترسره کوي. او بل د داعش کوم دریس چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دل را منته شوی ده دو دریز روخانه ده چې دو هغه یو تعریف هم دغه ده چې ډېر وحشتناک عملیات ډېر ویډارونکي عملیات به ترسره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپله اغیزه ولري او ټولو ته دا څرګنده کړي چې دو واقعا فعال دي او کوم څه چې وایي دا پلي کولای شي.
شنوار صاحب، ستاسو خبره خو تر ډېره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پورې هم ډېر اړه نه لري چې تشیه یې که سنی، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعگان د افغانستان زیانمن شوي دي. د دغو حملو تر شا د دوی کومه ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو وګورئ، دوی خو په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي. ولی اصلا زه په مذهبي دریس نه غواړم چې تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوی چې کوم لري هغه داغه ده چې دوی خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ثابتوي، او د هغې ترڅنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپل مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخفف داده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پورې او اتا د کم نوم چې دوه سور کړی د خراسان په نوم چې دوه کم ولایت لري، دا اصلا د دوه په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلوده. ولی متاسفانه بعضې سیمه ییزو قوتونو د دې نامونه په استفادې سره د داعش ډلې تقویه کړي دي په افغانستان کې، غواړي چې هغه خپل کمی سیاسي او ستراتیژیک موخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنوار صاحب، وروسته د دې حملو د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خدای شي بعد باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب ته راغلاست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې داعش ډله په افغانستان کې پر شیعاګانو له حملو څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده؟ دې ته لطفا تاسو هم ځواب وایست.
سلامونه درنښت. له بده مرغه د داعش ډله په دې تېرې ولسیز کې چې دا پیدا شوې ده او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کوي، نو لومړی د دې لومړی شعار خو دا و چې اسلامي خلافت او د دې اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل حکمراني یا خپل واکمني یا خلافت ولري. بیا په مذهبي توګه باندې د شیعګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو پښتنه چې د شیعګانو باندې څومره بریدونه وکړل یا ولې کوي مستقیم شیعګان ولې ټارګټ دي، د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه هم دغه شعار دی چې شیعګان د دې په انت هغه ډول لپاره مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي. دا د په سوریا او عراق کې هم همدغه شی ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله چې شیعګان په عراق او په سوریا کې ټارګټ کېدل، شیعګان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې یعنی د دې اکثریت خورا ډیر و. کله چې د عراق له د صدام حسین د حکومت د ړنګېدو را په دې خوا په عراق کې کوم حکومت جوړ شو، په کې د عراق په تاریخ کې تر لومړي ځل باندې شیعګان خورا ډیر و، او دوی چې دا جګړه پایل کړله نو یوې همدغه یو شعار ورکړ، یا هم د خپلې جګړې ستراتیژي همدا وګرځوله. او دا جګړه چې دی کله افغانستان ته راوصله بیا د سیمې هیوادونو چې دی تقویه کړله، طبیعي خبره ده چې دلته په افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیاتې دي، او بیا پاکستان هم په تیره کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټولو هیوادونو څخه مختلف دی. که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه. ما هم پښتنه له تاسو نه کوله آزاد صاحب، وبخښئ چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه او په تیره په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې فرقی تاوتریخوالی یعنی د مذاهبو ترمنځ تاوتریخوالی و. دې ډلې به هغې ته کافر ویل، هغې ډلې به دې ته کافر ویل، دا ډیره معموله وه. او په دې کې تاوتریخوالی هم پیښېده، جګړې هم کېدې، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر له نیکه مرغه په پخوا کې په افغانستان کې دا نه و. او تر اوسه پورې هم عام د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ د اختلاف دغسې یوه فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونې او ویناوې او مشاجرې او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده، دا په افغانستان کې نه و. د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش ډله غواړي چې دې ورته لمن ووهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته تلم تکل صاحب چې په دې باندې خورا ډېر سره مزاري وسو چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هېوادونو کې کله چې دغه پراکسي یا نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي د فرقو جګړې به وسوې او خورا ډېر به دې بدسر کې اور واخیست په هېوادونو کې. په افغانستان کې په کورنیو جګړو خورا ډېر سره مزاري وسو، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله، که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه وو چې جهادي تنظیمونه ته ویل کېږي، یو یو بل سره وژله. قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله، کله چې دغه جګړه بریالۍ نه سوله نو بیا فرقوارانه جګړه په افغانستان کې پیل شوه. په ځانګړي توګه په تېره لسو کلونو کې دوی په ځانګړي توګه شیعګان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو د شیعګانو ترمنځ، لکه په نورو هېوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله، دغسې فرقوارانه جګړې پیل شي. او کله چې دا جګړه پیلېږي بیا په ټوله کې یو حرکت، یو حزب، یو ګوند دا جګړه نه کوي، بیا نو دغه مذهب پلویان ټول اولاړیږي، د بل مذهب په وړاندې درېږي. لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو د مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي، همدارنګه په پاکستان کې د شیا او د سنی، د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي دا ستونزې خورا ډېرې هلته دي، په عراق او په سیریا کې دا ستونزې خورا ډېرې دي، په ایران کې د شیا او د سنی ستونزې ډېرې دي، په افغانستان کې هېڅ کله ونه سوله. کله چې هېوادونه په یوه هېواد کې غواړي، لکه د افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه دي په ځانګړې توګه پاکستان، چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي، داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دی په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي، بېله دی چې دی سرمایه ګزاریږي، هغه بیا دغسې فرقوارانه جګړې باندې سرمایه ګزاري کېږي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیعګانو باندې بریدونه همدغه دی چې په افغانستان کې د سنی او د شیعګانو ترمنځ ستونزې پیدا شي، چې دا دغسې قومي او فرقوارانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي، که بیا څوک دې ورته تیل نه وراچي، دا باید سرخته وي. خو له ښه مرغه لکه په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې که څه هم په افغانستان کې دا 15 لسیزې جګړه روانه ده، لیکن هیڅکله دا جګړه قومي سوې نه ده، مذهبي سوې نه ده، فرقواران سوې نه ده، او نه به دا اوسي، ځکه موږ وینو چې تر اوسه پورې دا بریالۍ نه شوه، له دې وروسته هم نه کېږي.
مننه شنواری صاحب. فکر کوئ چې په افغانستان کې به دغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د تروریستي ډلو لخوا؟ آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ، یا د شیعه او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته دا هڅې نه دي کامیابې شوي. ستاسو په نظر له دې وروسته د خطر شته؟
زما په هند باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13-15 لسیزو کې ډیرو متخاصمو هېوادونو او سیمه ییزو قوتونو دغه هلې ځلې وکړې چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلوالی رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس د هر مذهب پورې تړاو لري، په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی د سیسی دي او د نورو ګټو لپاره باید دا تطبیق شي. نو د هغې بنسټ باندې افغانانو سر اوس خلاص دی. زه په دې متقاعد یم چې تر اوسه پورې څوک نه دي توانېدلي چې موږ ډېر ستونزمن او د ناورینه ډک شرایط تر شا پرېښي دي، نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نه شي انشاءالله تعالی. او دا پوهاوی اوس د افغانستان ولس لري، سره له دې چې په تېرو 2 لسیزو کې هم دغه ټکو ته په قومي او سیمه ییزو او که نورو بعضو زورواکانو، بعضو چورواکانو او باز هغه کړیو چې د خپل ګټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې نه ګټه پورته کوله، هغه هم خپل ځای ورک. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلینی شي او ځای به ونینی شي، او د داعش او د هرې ډلې چې دا ډول تحرکات ولري ان شاء الله تعالی چې دوه ناکام.
ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. یوې بلې موضوع ته ورځو، دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت، البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي، ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو، کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګ کړي یا یې ډاډمن کړي؟
لبه د مرګ هغه ظرفیت چې اوس لیدل کېږي نه، فکر نه کوم، ځکه پر شیعاګانو باندې چې تیرې او کال کې څومره بریدونه سوي دي، که څه هم په ټول افغانانو باندې بریدونه سوي دي، طالبانو په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي، او دا بریدونه پخوا د دې بریدونو دغسې ځانمرګي بریدونه هغه بنسټ هم خپله طالبانو یو شی وو، لیکن په دې یو کال کې چې څومره بریدونه سوي دي په ځانګړې توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي، په تکه خانو سوي دي، په دغسې د شورا په مراسمو سوي دي، طالبان نه دي توانېدلي چې دې مخنیوی وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت، موږ ما یوه ویډیو په خپله کابو یو ونه وړاندې ولیدله، کوم عملیات چې دی په کابل کې کول، نو هغه ډول عملیات هغه هغه زیړه بشکه چې دی ممکن هغه ویډیو تاسو لیدلی په خواله رسنیو خبره سوله چې د یوې کړکۍ څخه یو ودانۍ ته ورسي، یو ټول ودانۍ په یوه ثانیه کې له منځه وړي. دغه ډول نظامي عملیاتونه او د دغسې بریدونو مخنیوی او د دې د کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ عنوان زه فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیعګانو د دغسې ټارګیټ یا شیعګانو د بریدونو مخه دې ونیشي، په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخه ونیشي. بله مسله تر ټولو مهمه دغه ده چې ډیری داسې راپورونه خپاره شوي دي او هغه سرچینې چې زیه لرم یا معلومات چې ما سره شریک شوي دي، او دا لیدل کېږي هم چې په تېر یو کال کې چې د ډیورنډ کرښې اغاړې په وزیرستان کې کومې ترهګرې ډلې وې، څومره ځالې چې وې، هغه ټولې هغه د ټي ټي پي وو، هغه که د داعشیان وو، هغه چچنیان وو، کوزبکان وو، دا ټول افغانستان ته راانتقال شوي دي. دا یوازې د داعش بحث نه دی. کله چې د القاعدې مشر په کابل کې وژل کېږي، افغانستان له بده مرغه اوس د ترهګرو د هغه جنګیالیو چې هغه غیر قانوني جنګیالي دي هیوادونو ټولنو ته تهدید دی، هغه ټولو پناه افغانستان ته راوړې ده. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې ترهګر وي، هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي، ټول افغانستان ته راغلي دي. او دا یو ډول د طالبانو سره د پخواني اړیکې، د طالبانو نه ظرفیت، د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني، دا ټوله دې باعث شوې ده چې هلته ترهګري خورس تر بلې په قوي کېدو ده. او شیعګانو یا په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت، نیت او اراده په اوسني حاکمانو کې زه اصلا نه وینم.
مننه. شنواری صاحب، آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه راټولېدل دي، که څه هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دې ډلو ته له افغانستان د فعالیت اجازه نه ورکوي، مګر که دا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا همغه ډلې دي چې په پاکستان کې به حملې به کولې او شعارونه به ورکول، شیعه کافر نارې به وهلې، دا به ګرانه نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کړي؟
دقیقا تکل صاحب، لکه څنګه چې آزاد صاحب وفرمایل او تاسو هم ورباندې رڼا واچوله، زه باید مسلکي لحاظ اول د دغه عملیاتو د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لنډ معلومات وړاندې کړم. په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې اته خپل امنیت وساتي، بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې د دغه عملیاتو نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده، په غیر د هغې تر نن ورځې پورې دو د یو عملیاتو په حقل هم یو مسلکي او تخصصي تحقیقي راپور نه دی وړاندې کړی چې دغه عملیات چا ترسره کړي دي، د چا لخوا نه ترسره شوي دي او سرنخې رقم زیره ده. بل ټکی دلته دغه ده چې دو تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای امنیتي مسایلو کې ستراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کړي. دریم ټکی دا غواړي چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه تعریف کړي، تهدید نشي تعریفولای، نو څنګه به وشي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کړي. بل ټکی تاسو وګورئ چې دوی دومره په ناپوهي سره بعض موضوعات مطرح کوي چې د زواهری وجل کېدل په شیرپور کې دوی موږ به خبره یو چې په دری ژبه کې یا فارسی ژبه کې یو متل دی، وزر بتر از ګناه. یعنی تاسو فکر وکړئ چې د یمن له زوایری غوندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسیږي، دونه خبرېږي، نو دوی څنګه وشي کولای چې د نورو پولیسي ډلو او د نورو بله
دوی استدلال کوي، طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي، له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ ډاډمن کړي، نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ، هغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري. په هغه شرایطو کې طالبان او کومې نورې تروریستي ډلې چې وي، دوی د سیمه ییزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتي تهدیدات چې رامنځته کړي وو رامنځته شوي وو. ولې اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه رامنځته شوي، که دوی چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړې وای، زه فکر کوم چې د هغې شرایطو او د دې شرایطو پرتله کول سره ډېر زیات تفاوت لري. په دې خاطر چې هلته ډېر نور مسایل، مثلا هلته د سیمه ییزو قوتونو لکه چین، روسیا، ایران، هند او بیا مثلا کومې جګړې چې هلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په موږ باندې را تقل شوی وي هغه موضوعات او هغه ټکي دي چې هغه یو جدا بحث دی او یو پراخ بحث دی. فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه په دې چلته خو موږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله، موږ د ناتو او د روسیې جګړه درلودله، موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله. متاسفانه دغه واقعیتونه دي چې د دې نه موږ سترګو نشو.
فکر کوئ چې دغه نیابتي جګړه نه افغانستان وتلی دی؟
زما په هند باندې کومې دوه کلن مذاکرات او کومې دوه کلن بوختیا چې په دوحه کې وه او په نړیواله کچه باندې د افغانستان په هکله وه او هغه تضمینونه او هغه هوډونه چې طالبانو او د دوی ملاتړو د سیمې په سطح باندې نړیواله ته ورکړي وو، دا فرصت مطلق مساعد شو. ولې متاسفانه چې طالبانو دې فرصت نه ګټه پورته نه شو کړلی او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوي دي او اخته شوي دي چې اصلا هغه اصلي موخې ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې په هغې باندې دو بوخت اوسېږي. تاسو وګورئ د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، تو حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولسته وړاندې کی چې په هغه کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو خبرې سره راټولو. آزاد صاحب، ک یو شیبه د طالبانو سره مثلا په یو موقف کې اوسېږي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې څه ډول سره امنیت ټینګ کړي، څه مشوره به ورکړي چې د شیعهګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغو ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي؟
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا مثلا د مفسد یو مبصر خبره هیڅکله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه یو کسوري شخص ما هم کړی دي، نورو هم کړی دي، پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځ ته راځي، هغه همدغه چې موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو، له بده مرغه په تیر دوه ورځو کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په ښار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازمه ده چې په دې مسایلو بحث وسي او هغه څوک چې مسؤلیت لري پر یغو نیوکه وسي او د ټولې نیوکې د مشورې په اړه کې دي په درشل کې دي. اوس څه ډول طالبان کولی شي چې دغه ستونزو مخنیوی وکړي؟ تر ټولو وړاندې، تر ټولو لومړی، هر هغه دولت، نه یوازې طالبان، او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کړي، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډېر ننګونو سره ستونزو سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې په کوم وضعیت کې دي، دغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف همدغه دی چې طالبان د ولست من سوغاتن زورګونه میله ری. دا بیل بحث دی چې ځینی خلک نشي توانیدل یو طالبان نه پرېږدي، د خپل استبداد دی، دیکتاتوري دی، ظلم او جبر دی چې خلک ته څوک مازی ونیوکه هم کوي، دغه پورا دغه لپاره فرمانونه هم دی وځه کړل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شری جواز بخینه لري. نو د طالبانو په د ټول مهم مشوره دا ده چې د خلکو ځان ترمن واټن لري کې واټن څنګه لري
کې
یو دغه سیاسي ساختار را
مده. دوی په همدغه ورځو کې او وخت ممکن دی وبخې په همدغه نږدې ورځو کې د شیعهګانو له ټولنو سره سلا مشورې کړي دي. مثلا یو مشورې دا ورکړي چې د عاشورا مراسم به دننه په تکیه خانو کې لمنځل کیږي. همدا یو ډول اړیکه ده چې له خلکو سره یې ټینګوي. دوی
نه دا خو نو د مسؤلیت څخه ځان خلاصول دي. تاسو وکړه تاسو چاته چې د کور بيخي مو وزه نو موټر باندې نه وهي، نو هغه بیا ډوډۍ څنګه وخوري؟
نه خو په تیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیه خانو کې د نن منزل کېدل. یوازې په وروستیو دیرشو یا شلو پنځه ویشتو کلونو کې د مراسم د باندې المنځنې تراوتل. ولی په هر صورت یو دقیقه د خبرونې پاتې د غواړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم وپوښتم.
مهرباني کوئ ټاکل چې تاسو وګورئ طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړه کم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لګه د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګډ پور تړاو لري د هغه ساتل، نو دوی خو هر څه رنګ کړه، هر څه یې د پښو لاندې کړه او تنها په طالبیزم باندې، په مدرسېزم باندې، نه حکومت کیږي، نه دولت کیږي او نه مشروعیت رامنځته کیږي، تر څو چې دوی ولس ته مراجعه ونه کی او د ولس غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګولو سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د نن 25 دقیقې 19 بحث چې میلمانه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پای ته ورسید. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.